لیدل کیږي او د هغه شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسینه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې مونږ ګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغه ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي، او برالوي د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي، او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي، یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پرېښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي، د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېری ښځې خپله هغه مالي استقلالیت چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړیو ته، او دوی مجبور دي چې هر نوع تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسي کوی سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي، دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي، دوی نسي کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالي قرباني کیږي، دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي. چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کېدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوای، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو اصله نه لس شمیره چې موږ لرو، داسې شمیرې جوړې سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هر چېرته که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډېرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لري پرتی دي، هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دي خیسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي، تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوای سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، په ډاډه زړه باندې وکوای سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چې بنیا یې خودل شوی ده د صحابه په وخت کې.
ولی یاد مسجد ته پولی خشتي وای؟
پولی خشتي جماعت چې ده او د پولی خشتي پول دا دواړه تقریبا حماس لري. او ته ولی د پولی خشتي جماعت وای؟ هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوختنه جوړ شوی.
مسولو کسانو د یاد جمعه د بیرغونی لپاره سکری دی.
دو کاله مخکې خار جوړونی د وزارت او د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکارۍ سره دغه جمعه د ترمیم لاندې ونیول شو. اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي.
نن په همدې حکله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې د پل خشتي جومات څومره لرغونی دی او ولې پل خشتي ورته وایي. بیا د پل خشتي د جومات په هکله د خلکو خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
درمنه دوستانو د پل خشتي د جماعت یوې خواته چارچته د قصبانو کوڅه کتاب پلورنځي مرادخانی او باغی علی مردان دی او بل لوري ته سرای شاهزاده زرګری منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري. د پل خشتي د جماعت لوړه ګمبدی چې 2 متر اوږدوالی لري د ټول ښار له خوښه څخه لیدل کیږي. د پل خشتي مسجد له شای دوشمشیر څخه وروسته دوهم مسجد دی چې د کابل په ښار کې جوړ شوی دی، نو ځکه تاریخي ارزښت لري. مورخین وایي چې د پل خشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغېده. کله چې عرب کابل ته راغلل، د پل خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده. بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پل خشتي د جماعت لومړۍ تیږه یې کېښودله. د یاد مسجد د ودانۍ کار د تیمورشاه دوراني په وخت کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له وجې سرته ونه رسېده. د تیمورشاه له مرګ څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پل خشتي د مسجد کار سرته ورسوه. د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پل خشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و، 3 او 21 ګنبدې درلودلې. د هرې ګنبدې په منځ کې یو چراغ و چې تلې خاک پکې سوځېدل. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پل خشتي مسجد ته پخوا د سین د غاړې مسجد هم ویلي.
لومړی مسجد شاید شمشیره او د قیس ابن لیث په واسطه سره کې خودل او بیا دا مسجد د سین له غاړې دلته او معبد او هغه معبد ختم کو او دغه په ځای باندې دلته مسجد بنای کې خودل. دا ساحه چون تیار آماده ول د عبادتګاه لپاره دین عبادتګاه او مسجد جوړ کو. د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی دا د اخیری ځل لپاره چې کله دا مسجد لوی توسعه پیدا کړ نو نسمه پیړۍ کې و دی امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و. د کابل نفوس ډیر او غم دا حالت ولید به حکم کې دا مسجد هر رقم چکیږي لوی سي. دوهم ځل لپاره بیا گنجائش پکې کم سه بیا لوی سه په دا معاصر په دغه دوه پیړۍ کې 15 کراته د مسجد توسعه په مومل اخري توسعه چې دغه اوس موجود ده، کوم بنا چې دا اوس موجود ده دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړه دا مسجد توسعه کې غټه کې.
د پل خشتي د مسجد دیننه او بیرون گچکاری له کندهاري معماری څخه دی. د یاد مسجد زمکه په عادي تیګو فرش شوې ده. د پل خشتي مسجد 3 دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یو ګنبد دی. د